سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شو سم په مکړی خبرونه ته د ناروی د کاروالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران لکه لګړو ستونزو بیکاری او د اقلیمی بدلون لجدي افاتونو سره مخامخ دي د ټولنې پرون په خپل ویپاڼه په راپور کې ویل دي چې افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو لړلې دي په راپور کې په ځنګړ ډول یادونه شو چې د بادغیس ولایت وضعیت ډیر خراب دی په بادغیس او د په نور ولایتونو کې پراخزمه کې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوی او په نتیجه کې خلک د بقال پر نور سیمه ته کډه شوه دي د ناروی د کډوالو شورا وايي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران پر پراخېدو دی افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول نن افغانستان د دویمې نړیوال جګړې لپاره تر رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارټر سره افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو په برید کې اته پوځیان وژل شوي دي او پولیس افسران تختول شوي دي د استخباراتي و چارواکي دونوم نه خوده په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په تیرا کې پروند د پوځ او وسلوالو په نخته کې اته سرتیر او نه وسلوالو وژل شول د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده د پولیسي و چارواکي هم په دې شرط چې نوم یې افشان نشي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشي لوي پوسټي څخه د پولیسو و افسران ان تختولې دي د چارواکي اندر رسولي چې د پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاسته لیدلې دي د نړۍ وستر سنتي بدون د غزې په تړنګ او لبنان کې دی و اړخیز اوربان غوښتنه کړي د نړۍ دي سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپل سرمشریزه په پای کې د ویګړ اعلامي په خبرولو سره دغه تری په اساس چې متحده ایالاتونو وړاندې کړي د اسرایلی برمته او د خوشکېدو په بدل کې په غزا کې د دایمي اوربان لپاره غکړي او همدارس په لبنان کې د داسې اوربان غوښتنه کړي چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دوړو غاړو کې خلک په خوندې ډول خپل مينو تستان شي حزب الله ایران یې ملاتړ کوي پوزي او هم سیاسي څنګه لري او د لبنان د جنوبي سیمې په ورکه کې دي په اوکران کې نن دی و ماشوم په ګډون وکسان د روسي د بي پيلوټال د کې په بریډ کې وژل شو چارواکو نن ویل چې د بریډ د اوکران په شمال ختیځ کې د روسي پوري تنيجه د سومي سیمه په هلوخيف خار کې وشو د سومي پوزي ادارې په ټلګرام شبکې په وبین کې ویل چې په دې بریډ کې چې د لیلیه پرې ودانې وشو د ولس نور کسان هم ټپین شوی دي د اوکران ولس مشر ولادمیر زيلنسکي هم په وبین کې د دې بریډ په اړه خبرې کړې ویل دي چې یوه د روسي له زیاتېدونکو حمله سره مخامخ دي ورسې خبرم د لوبل ډګر بیا د افغانستان نن له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله نن سه‌شنبه د نوومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي د فوتبال فدراسیون د خبر لمخې لوبه به د کابل پر وخت مازیګر 15:30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي د ورځې وړاندې په ایوی بلی دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه لنیپال ماته خوړه د ویل ده چې د سیالي د فوتبال ملي لوبډلې د نوي روزین کې عثمان توشیف تر روزنې او ترنې اعلان دي تر سره کیږي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شي په جرمنی کې د افغانستان سفیر یمایری او د دیواد په بن خار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده په جرمنی کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت په جرمنی کې افغان ډیپلوماټانو استعفا کړی
له نرمښت نه کار واغستل شو د افغانانو لپاره په خپله سہولت برابرولو کې باید کوشش وشي
ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته وکړه پر کېدل خود افغانانو غوښتنه
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی یو رشتیاګوی ګام دی واخی
او نورستان کې د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکو برېښنا کوټ جوړیږي
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر مایری او د دیبات په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صدات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسولیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا لاملونه یاد کړي. نور حال پر راپور کې
ورسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمنی په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد یو هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسولیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راغلي ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان قونسلګری لاره جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله صادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولۍ لخوا د کنسلي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله صادات په یو اعلامیه کې چې پرون وخته د یادې قونسلګری پر فیسبوک باندې خبره کړې ل خپل دندې د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته بیا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بلي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هم مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ورځې په مناسبت یو بیان کې افغانستان د نړیوال ټولنې بیاړل غړی یاد کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان د نړیوال ټولنې ویاړلې غړی یاد کړی او ویلي دی چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتې سولې پر رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمیر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په وټه غسر راټول کې موږ افغانان د سرکښنې په افغانستان کې د دایمي سول راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ضرورت لري او پخې بشري مرستې ورسره وکړي او دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو خزو لګول سوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي. نو زمونږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو غونډه حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثره وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان دی او نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خا اغیز پر هیواد که خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان من د اړه درلوده او لري چې څنګه کولای سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دوی ګټه پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري. خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته ډیری افغانان هندوان او سیکان له دغه هیواد وتلي تشه احساسیږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې.
ټول کابلیان ټول هیوادوال څه خفه دي. کاش کې دوی د وطن نه وای وتلي. د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولابو نوموړی وایي له افغان هندوانو او سیکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږی خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطره زموږ لرو په خپل ما هم غلطه کور می درلوده د می همسایګان او ګاونډیان نو کومه بعد خاطره نه زموږ لرو په ورځنی ژوند کې هم ښه خلکو سره په رفتار کول الله او نور په معاملاتو کې ډیر صاف او بدون د کوم جنجال او غند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغان هندوان او سیکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسیږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی ما ښه مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر چي سيزي ورسوم نو د کله چې د موټر ته راځک سو ډېر خوشاله و پلیر خل هجه خبرې کولې نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یو کړل په ډېر خوږه لهجه مننه وکړه. نو اگر چې مو موټر ټیکسی نه و خو دوی بیا هم د پیسې را کولو ټینګار وکاو نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان هندوان او سکهان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکهان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي وو چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشاتین د هغوی په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحې متحد ایالاتونو جوړ کړي لڅونه یو رئیسه پر سنوي کې لاس پلاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپې تو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرائیل پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیل په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځ وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبری آژانس ډی پی د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیل پاوځ چې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وای غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لري کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خوخوګي لمخې پر اسرائیل د توغندیو حمله کوله. اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزا کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپل کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړوي. د یاد برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ وسیدونکي باید د ولسوالۍ په وانټ کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقی هغه اخیستی دی په 100,000 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او درې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمې او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول، د خشب لرګي راوړل، دا مسله به ځنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلک هم ډېر خوشحال دي. زمنګ امید دا د الله پاک رسید کارونه نور برابر کی په نورستان کې چې ټول کلی د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي، خو وايي په ولایت کې بشمیر داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي، څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیاو رحمان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي. ولایت په سطح، ولسوالۍ په سطح، د افغانستان په سطح غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطح، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچنی برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي. او افغانان ته د برېښنا اسانتیا وچم ټوکړي خو دا لا څرګند نه ده چې په کړوش منو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وادو په ورکولو بس نه کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدمات کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په یوه وخت کې بعد د انټرنیټ غږیزو اړیکو پیغامونو به ډیر سلنې ته ټیټ شي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دوی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړی دی. په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سیم، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډیر زیات دي او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاګ داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را پد کړي یو میسج مو ضرورت دی نظرات په اساس به چې تا بم تر ترغه جن کړي او بل د شرکت د بازار مې وځل له کله شرکت بازار دی صافیان دی کاروبار والا کمزور دی مصارف زیات دی کار نه کی مو پیدا وای چې مرته اسانتیا برابر کی انټرنیټ مو کی سی
کلان شبکه کی د چا پر چا باندې کار نو هغه به سنگ واری بچ واغ تریو نو د شبکو کار نه کوي بیا نو دریو ځا پر په سو باندې لاړو ځکه چې تاسو ما سه موټر معلومات وکي هغه موټر مو راوسی بیا ما مریزه انټرنیټ کار بازار ته یعنی ډیر ستون سره مخ کړی تکلیف سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري او دغه موضوع موږ وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابرات وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي